وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې یو ساته خبرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او له افغان ولسمشر سره د هغه د لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي دي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د هغه په وینا باید لومړی په دې برخه کې یو تفاهم رامنځته شي. پر ځین نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په خیبر پښتونخوا کې نن یو خبریال او یو حکومت پلاوه قبایلي مشر ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان مرکز دوشنبې ته ورسید. مخکې له دې چې د دې سیمه ییزو او نورو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شارف د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د چین مرستیال ولسمشر د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوی ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي، او په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل سو. د خبرونو تفصیل. د چین د جمهور رئیس مرستیال لی وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. ولسمشر غنی له شاغلی چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ، او ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. شاغلی غنی ویل چې دغه سندونه د افغانانو د فزیکی امنیت، ټولنیز امنیت او ټولنیز پانګې په برخه کې مهم دي. په دې غونډه کې د چین د ولسمشر لومړی مرستیال هم د افغانستان له حکومت سره د خپلو شو اړیکو یادونه وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوی ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د وسلوال طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولای سي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
چندستگی بی مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه، مصالح ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتن. این امو صلح جامع و پایدار که ما به دنبالش هستیم پور خدشدار میتونه.
راپور نوای چه یوش میر وسلوال طالبان ده طالبانو ده نوی مشر ملا اختر محمد منصور سخه جلاسه بی، او خپل زانته ده ملا محمد رسول پنوم نوی مشر چاکلی دی. د جوانان دی اندیشوران په نوم د ځوانانو یوې ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په حکومتي چارو کې د ځوانانو ونډې ته لازم پاملرنه وکړي. یا ځوانان چې نن یې په کابل کې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا څرګندونې کولې وویل چې افغان ځوانانو ته باید د سولې د بهیر او حکومتولۍ په برخه کې لازم پاملرنه وسي. د یادې ټولنې مسؤل علي فائز وویل چې دا مهال ګڼ شمېر ځوانان په هیواد کې د بیروزګارۍ له امله له هیواد څخه وتلو ته مخه کړې ده. په دا غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین د هیواد په چارو کې د ځوانانو رول مهم وبله، او زیاته کړې چې افغان ځوانان د دې پر ځای چې بهر ته ولاړ سي باید خپل انرژي په خپل هیواد کې ولګوي. او په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل سو. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت مرستیالې جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل چې په یاد انسټیټیوټ سره به تر یوه حده د افغان معلولینو ستونزې راکمې سي. اغلی افغان زیاته کړه چې له یاد انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو موسسه هم تخنیکي مرسته وکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د لسو جګړو له امله څه باندې یو میلیون کسان معلول سوي چې د ژوند په چارو کې د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تاجکستان ته ورسید. جان کیری د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو په سفر دی چې تاجکستان یې څلورم یو دی. مخکې تر دې چې جان کیری د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړي، د وویل چې واشنگتن د تاجکستان امنیت ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل موږ دواړه د افغانستان امنیت ته او د سرحد امنیت ته اندېښمن یو، همدارس د مخدر موادو او تروریزم ته اندېښنه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دوشنبه شهر کې تر خبرو وروسته ترکمنستان ته ولاړ شي، او په دې ډول به د منځنۍ اسیا سفر پای ته ورسی شي. د اکشن به پوره جان کیری په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادو له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو شپږ واړو وزیرانو دا څرګنده کړه چې دوی غواړي په خپلو کې همکاري زیاتې کړي او د تروریستي ضد هڅو مخه ونیسي. یو وسوال د پاکستان خیبر پښتونخوا کې یو خبريال ووشه. پولیس وویل پر محمد زمان نن سهار وختي په ډېره اسماعیل خان کې ډزې وشوې او څلور مرمۍ پر بدن ولګېدې. خبریال زمان بیا وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې بمي چاودنې بیا یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن ووشه. دا بم په باجوړ کې چې له افغانستان سره پوله لري هغه وخت به چاودېده چې ملک محمد جونس په موټر کې سفر کاوه. په باجوړ کې طالبان فعال دي. د قبایلي چارو د ادارې د یو مسؤول په وینا له ملک محمد جونس سره په موټر کې د هغه دوه سامن هم وو چې دواړه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي د یورانیمو د غني کولو لپاره د سنټر فیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړي دي. د جولای په میاشت کې د شوي تړون له مخې به پر ایران لګېدلي بندیزونه ورو ورو له دې سره لرې کېږي چې تهران اټومي فعالیتونه راکموي. د ایران د اټومي چارو د مسؤول علي اکبر صالحي په وینا خبر ورکړل شوی دی چې د تېره ورځ د توکیو د سفر پر مهال وویل موږ په ډېر قوت د اضافي سنټر فیوزونو د ماشینونو د لرې کېدو هڅې پیل کړي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف بریتانیا ته رسیدلی دی. دی به هلته له سر اعظم ډیوډ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري. له لندنه به نظربایف فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره خبرې وکړي. تمه ده چې په دې دواړو هیوادو کې به د قزاقستان ولسمشر له سوداګرو سره وګوري. قزاقستان چې ډیر تیل لري د تیلو د بیو له ټیټېدو سره او په روسیه او چین کې چې عمده اقتصادي همکاران دي د اقتصادي ودې له کمزورتیا سره د یوې اقتصادي تګلارې د موندلو له ستونزې سره مخامخ دی. د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف په پاریس کې یو لړ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. عراقي سیاستوال احمد چلبی وفات شو. چلبی چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکایي ځواکونو د مداخلې ملاتړی وو د یو اویا کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. چلبی د عراق د پارلمان د اقتصادي کمیټې مشري کوله. د همدې کمیټې مرستیال وویل چې چلبی نن په بغداد کې په خپل کور کې وفات شو. وروسته تر دې چې په 2003 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو د صدام حسین رژیم ړنګ کړ چلبی چې په بهر کې اوسېره عراق ته ستون شو او په عراق کې د صدام حسین د باس د ګوند د کمزوري کولو هڅې پیل کړې. امریکایي چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصاویر شي چې د روانې اونۍ په پیل کې د روسیې مسافر وړونکي الوتکه په مصر کې په توغندي نه ده ویشتل شوې. د امریکایي چارواکو په وینا سټلایټونو په سینا ټاپو وسمه کې د دې الوتکې د نسکورېدو او چاودېدو په سیمه کې د اور تصویرونه اخیستي او ځکه د دوی په نظر شایي یا په الوتکه کې دننه بم چاودلې وي او یا یې د تیلو ټانکۍ چاودلې وي. یو امریکایي مقام ان بی سی تلویزیون ته وویل دا یو ډول چاودنه وه چې په نتیجه کې الوتکه په ډېره لوړه ارتفاع کې دړې وړې شوه. خو داسې هیڅ نښې نشانې نشته چې په توغندي به ویشتل شوي وي. د روسیې ایربس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته پر لاره ولوېده. چارواکو ویلي چې دې الوتکې د 24 ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او اووه کارکوونکي درلودل چې یو یې هم ژوندی نه دی پاتې. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه البته ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د چین د جمهور رئیس له لومړي مرستیال سره د درې تفاهم لیکونو د لاسلیک کېدو خبر ورکوي.
دولت چین 500 میلیون یوان که تقریبا معادل 79 میلیون دلار میشه برای اعمار 10,000 مسکن قابل استطاعت با ما کمک میکنه.
چین چه د افغانستان په بیارغونه کې په خپل رول سربېره د غرض د سولې په پروسه کې هم رول لوبولی دی. په دې برخه کې نور څه زیات کولای شي؟
چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري. کولای شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
خو پاکستانی چارواکو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ښودلی و، اوس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اوس وخت مناسب نه دی چې پاکستان په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي.
افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېدی شي په شاکی وي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپله دا سوچ او فکر زما په نظر کړی دی چې دوی دپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
په ننګرهار کې د لوجستیکي شرکتونو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د لوی او مهمو قراردادونو د طلبي له دوی څخه پټه ساتل شوې ده.
اول خو موږ چا دیننه نه پریښودلو چې دیواته داخلو شو. کله چې به داخل شولو هغوی یو څه بانی وکړل.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر نن د چین له د جمهور رئیس له لومړي مرستیال سره له خبرو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو تفاهم لیکونو د لاسلیک کېدو خبر ورکړ. افغان ولسمشر نن په کابل کې د چین د جمهور رئیس له لومړي مرستیال لین وان چاو سره خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل چې دغه تفاهم لیکونه د افغانانو د فزیکي امنیت، ټولنیز امنیت او ټولنیزې پانګې په برخه کې دي. زموږ همکار اجمل تورمان دا غونډه تعقیب کړې، همدا شیبه راسره د کابل په سټډیو کې دی. تورمان صاحب، که دې په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله نوري صاحب، تاسې او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل، د چین د جمهور رئیس مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. ولسمشر غنی له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل لومړی تفاهم لیک زموږ د فزیکي امنیت په برخه کې دی، او کوم ماشین آلات چې چین هیواد له موږ سره مرسته کوي، دا به د امنیت د ټینګښت په برخه کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره ډېره مرسته وکړي. خغلی غنی د بل تفاهم لیک پاړه ویل چې چین هیواد غواړي په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به چاته ورکړل کیږي؟ خغلی غنی وویل
امروز مشاهده عزیزیم
دی وی نن موږ د دې شایدان یو چې د چین دولت د 900,000,000 ډالر په ارزښت په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړوي، چې دا کورونه به په اول قدم کې د ملي پولیسو، اردو او امنیت د شهیدانو کورنیو ته ورکول کیږي. خغلی غنی وویل چې په دوهم قدم کې به دا کورونه نور حکومتي منصوبینو او مامورینو ته ورکړل شي. ولسمشر دغه شان دریم سند د ټولنیزې پانګې په اړه یاد کړ چې له مخې به د پوهنې او لوړو زده کړو په ځانګړي ډول چین ته د زده کړو لپاره د افغان محصلانو د لیږلو په برخه کوي. دغه شان د چین د ولسمشر لومړی مرستیال لین وان چاو هم په لنډ ډول خبرې وکړې او له افغان حکومت او خلکو سره د خپل حکومت د خو اړیکو یادونه وکړه. تر دې وروسته د غونډې پای اعلان شو او خبریالانو ته د پښتنو کولو موقع هم ورنکړل شو. خو تر دې د مخې وي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې ټاکل شوی د چین د جمهور رئیس مرستیال له ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړي. سرچینې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریز اړیکو پیاوړي کول او دغه شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول په ځانګړي ډول د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب د دغو لیدنو اصلي بحث دی. بله نوري صاحب.
بله تورمان صاحب، له تاسو نه مننه. په دې اړه به بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. د چین مرستیال جمهور رئیس په کابل کې د خبرو لپاره راغلی دی. دغه راز چین چې له افغانستان په بیا رغونه کې یو څه رول لوبولی دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په وروستیو کې اغیزمن رول لوبولی دی. د چین اورمچی ښار په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو تر منځ د خبرو کوربه و. افغان څېړونکی احمد سیدی وایي چې چین په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. د ده په وینا هغه اړیکه چې چین له پاکستان سره لري کولی شي چې پر هغه هیواد فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته انکېنوي. له ښاغلي احمد سیدی سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې یې د چین د ونډې په اړه ترې پوښتنې دي.
چین اقتصادي قدرت، سیاسي قدرت او نظامي قدرت په دې منطقه کې لري. د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، یو مطرحه مملکت ده په جان کې. بیا نو د هغه تاثیر، د هغه حاکمیت، د هغه جرأت کولی شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
سیدی صاحب، دې ته په پام چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په تیره امریکا حضور لري، امریکایي ځواکونه دلته ست دي، چین نور څه ډول کومکونه له اقتصادي پلوه او نظامي پلوه کوم کومکونه کولی شي افغانستان سره؟
د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې حضور لري، چین له هغو سره دومره مشکل نه لري. دومره غواړي چې ایغور په چین کې رشد ونه کړي، د دغه لارې په آسیا میانه کې، تجارتي لارې په آسیا میانه کې خلاص وي، روابط د پاکستان سره ښه وي. چین دومره چې په نظامي باندې علاقمند نه دی، زیاتره په اقتصادي مسایلو کې علاقمند دی. زما باور دا ده له امریکا نه، له نورو مملکتونو، چې چین ملا به وتړي د افغانستان د سولې لپاره په پاکستان باندې ټولونه موثر دي، هم له اقتصادي نه، هم له سیاسي نه، هم له امنیتي نه، هم له روابط نه دوه مملکتونو په منځ
کې. او افغان دولت باید څه وکړي، افغان چارواکي باید څه وکړي چې دغه سفر څخه نهایي ګټه هم په سیاسي لحاظ پورته کړي او هم په اقتصادي لحاظ؟
زما مشوره چارواکو ته دا ده چې د دې سفر د دې فرصت نه ګټه پورته کړي، معقول سیاست خوره کې درست استفاده وکړي چې افغانستان وضعیت آهسته آهسته نورمال یا وضعیت بهتر خاطر روان شي.
احساسی چارو څېړونکی احمد سعیدی و چې کابل ته د چین د مرستیال جمهور رئیس د سفر او دغه راز د چین د افغانستان د سولې په برخه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه یې خپل نظر راسره شریکاو. پاکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په بیرته پیلولو ټینګار کړی او په دې لړ کې د خپلې مرستې یادونه کړې، په دې وروستیو کې له دې خبرې بیرته په شا شوی دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. که څه هم نوموړی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټولو لنډ او خلار خبرې اترې دي، خو د دې تر څنګ دی وایي چې د ګټورو خبرو لپاره باید دواړه افغان خواوې همغږي او یوې موافقې ته ورسیږي. عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په ګړندي کېدو ټینګار کړی و او له خپلې خواوې هم په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی و. د عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق په رپورټ کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز وایي اوس مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي عزیز دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت او افغان طالبانو د روان کال په جولای کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد په کوربهتوب د پاکستان په مری خارګوټي کې مخامخ خبرې وکړې او د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شو. دا لړۍ بیا وروسته د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر ډېرېدو وروسته وځنډېده. دا لومړی ځل دی چې سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره د نامناسب وخت خبره کړې او په خبره چې دواړه افغان خواوې باید د ګټورو نتیجه ورکوونکو خبرو لپاره همغږي او یو موافقې ته ورسیږي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو بیا ویلي وو حاضر دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، خو په ځواب کې بیا افغان دولت ویلي وو لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او ملاتړ دې لاس واخلي. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو خولنډه لار بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد جګپوړي چارواکي په دې اړه د نامناسب خبره کړې. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دغه څرګندونه علت څه دی او پسې دلیل کړي، په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانو سیمه ییزو چارو څارونکي طاهر خان ازادي راډیو ته وویل.
زما نظر د سرتاج عزیز د بیان په اړه باندې دا دی چې د افغانستان د حکومت د پاکستان نه کومې غوښتنې دي یا دغه خواهش دی، هر هغه چې مهم دا دی چې غواړي پاکستان اول د طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي. که چېرې پاکستان غواړي چې سولې کې د دې څه رول یا څه ونډه وي، خو د پاکستان مشرانو په خپله باندې وزیر اعظم نواز شریف دا خبره کړې ده چې دوی د پاره به دا مشکل وي چې په یو وخت طالبان د خبرو میستم راولي او هغوی هلکه ګامونه واخلي. نو زما نظر دا ده چې د پاکستان په خپل خپل چې کوم دریځ د بایټینګ ولاړ دي، نه غواړي چې د طالبانو خلاف دوی ګامونه واخلي، لیکن افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نتیجې شي په شاکی دي نه. نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپل دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی دپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونه تر هغې څو ورځې وروسته کړې چې صدر اعظم نواز شریف د تېرې میاشت په 28 نیټه امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې طالبان هم وځپي او هم یې خبرو ته کینوي.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 چپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 0.5 چپا اوریدل شي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اجمل تورمان د ټول ورسپانو پانی اړولي او مهم ټکی راوړوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا رسول د ټاکلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط ورځپاڼې د خپل لومړي مخ د سر په مطالبو کې لیکلي چې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ویلي طالبانو د ملا اختر محمد منصور په مقابل کې ملا رسول خپل نوی مشر ټاکلی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دا د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت درد دی چې د ملا عمر له مړینې وروسته ښکاره کیږي. سرخط دغه شان په خپل مطلب کې لیکلي په طالبانو کې دغه مخالفتونو هله زور واخیست چې د ملا عمر د وژل کېدو پړه پر ملا اختر محمد منصور واچول شو. د سرخط پوینا اکسپرس تریبیون د طالب قومندانانو له قوله لیکلي چې په نویو ټاکنو کې ملا منصور دادولا د لومړي مرستیال او شیر محمد منصور د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د منصور د ډلې مخالفو قومندانانو ویلي موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښو سرنوشت د لویدیز رسنیو په قول لیکلي چې په دې اړه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې د نظر څرګندولو غوښتنه شوې خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ویان نه غوښتل په دې اړه څه ووایي. سرنوشت دغه شان د لویدیزو رسنیو په حواله لیکلي چې د طالبانو ځینو غړو دوی ته ویلي چې ملا محمد رسول پخوانی طالب او د ملا محمد عمر یو باوري کس دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د نوي ټاکل شوي مشر د پخوا په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي ملا محمد رسول د فراه ولایت اوسیدونکی دی او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی و. ویسا د طالبانو د بیلې شوې ډلې لخوا د نوي مشر د ټاکلو د موضوع په اړه د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم پوښتلي او د دوی له قوله یې لیکلي دا عمل څرګندوي چې په طالبانو کې اختلافات خپل نهایي حد ته رسیدلي دي. ویسا دغه شان د سولې د عالي شورا د یو غړي له قوله لیکلي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره طالبانو ملا اختر محمد منصور د خپل نوي مشر په توګه وټاکه خو د ملا عمر زوی ملا یعقوب ورور ملا عبدالمنان او ځینو پخوانیو طالب وزیرانو قمندانانو او چارواکو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ.
د ملي یووالي حکومت چې د فساد په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده په دې وروستیو کې په ځینو شوو لویو قراردادونو له سره غور کړی او ځینې یې هم لغوه کړي دي. په ننګرهار کې هم د لوجستیکي شرکتونو مسؤلینو ادعا کړې ده چې په دې ولایت کې د لویو او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه پټه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري یو څېړنیز راپور برابر کړی دی.
کله یوې خوا د ملي وحدت حکومت په قراردادونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غږ پورته کړی خو له بلې خوا د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین وایي لا هم په ننګرهار کې لوی قراردادونه د منصفانه داوطلبۍ پرته په پټه هغو شرکتونو ته ورکړل شوي چې پخوا یې هم یاد قراردادونه ورسره وو. د دغو شرکتونو استازي وایي په دې ولایت کې اقتصادي مافیا دومره غښتلې ده چې د 301 سرحدي لیوه امنی قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون د ډوډۍ قراردادونو د داوطلبۍ اعلان له شرکتونو څخه پټ ساتل شوی. دوی د دې خبرې د ثبوت لپاره هغه ورځپاڼې له ځان سره راوړی وي چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په چوکاټ کې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي وي. که څه هم د دې ورځپاڼو تاریخونه جدا دي خو په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي، په یوه کې اعلان خپور شوی او په بل کې اعلان نه دی خپور شوی. د شفی زرګر شرکت استازه اسرائیل وایي دوی ته هغه ورځپاڼې ورکړل شوي وي چې په هغې کې اعلان نه و خپور شوی. دی وایي کله چې د شخصي روابطو له لارې خبرېږي سرحدي لیوا ته ځي هغوی ترې عریضې نه دي اخیستې چې په داوطلبۍ کې برخه واخلي.
دغه قراردادونه چې لیوا ده پکې او امنیه قومندانۍ ده د ننګرهار پوهنتون دي دا خو یو دوه اخبار چاپ کړي دي چې په درویشتمه ګڼه کې دوه درویشتمه ګڼې چاپ کړي چې په یوه ګڼه کې اعلان نشر کړی دی او هغه بازار سره پټه ساتلې او دغه بله ګڼه چې د دای بازار ته ایستلې ده. کله چې موږ د دې سپیناوي دپاره لاړو چې ولې موږ ته دا حق نه کړل شو چې موږ په داوطلبۍ کې اشتراک وکړو، اول خو موږ چا دیننه نه پریښودلو چې لیوا ته داخل شو. کله چې بیا داخل شولو هغوی یو څه بانې وکړلې چې کماندان صاحب نشته دی او هغه جنګ ته تللی دی چین ته، صلاحیت هغه لري، موږ دونه صلاحیت نه لرو چې چا ته افر ورکړو.
محمد یعقوب چې د ساحل عثمان لوجستیکی شرکت مشر دی هم دا خبره کوي. نوموړی وایي په دې داوطلبۍ کې یوازې هغو شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د یوه کس پورې اړه لري او پخوا هم ورسره دا قراردادونه موجود وو.
دا قراردادونه چې شوي په لیوا کې مثلا یا په قمندانۍ کې او یا د پوهنتون د ډوډۍ قرارداد دی. په دغه قراردادونو کې د یو شخص لاس دی پر اوس کالم دا یو شخص سره اوسه کالم دې شخص وختو چې دا قراردادونه یو ځان لپاره واخلي. خو هماغه شرکتونه ته په لیوا کې اجازه ورکړ شو چې د یو شخص پورې مربوط وو.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي لیوا اداري مرستیال ذبیح الله قضیزاده بیا دا تورونه بې بنسټه بولي چې ګوندې دوی د چا عریضه نه ده اخیستې. دی وایي د دې قراردادونو د داوطلبۍ اعلان یې د ننګرهار په ملي ورځپاڼو کې خپور کړی او بیرته ورته د اطلاعات او کلتور ریاست د اعلان د خپرېدو ډاډ ورکړی.
سچې دوی دا چې کې چې ورې دې مې نه دی هغه موږ دروازه دا چې په خلاص ده خو دې په داسې ورځ باندې ریځې راوړي چې ورځ د قرارداد تر ورځ خلاص او ختم او قانونا دا ریځې موږ نشو اغشته. په دې خاطر موږ در ارزې ونه غشته ځکه موږ جریان د جلسه کې چې موږ ته دوی مخابرات شو چې داسې کوي ته خلک راغلي ریځې راوړي. مې د اعلان په خاطر هم اطلاعات کلتور د مکتوب لیږلی دی هغوی داس موږ اعلان نشر کړی دی او په ورځپاڼه کې بیرته موږ ته اطمینان راکړی اطمینان د هغوی د اطمینان په اساس چې هغه په دوسیه کې موجود دی. نور چې دا هلته کوم اخبار کې نه دی چاپ شوی هغه هغې نه موږ خبر نه یو چې هغه د چا وظیفه ده او چا کار دی تا موږ ته اطمینان راکړ شوی رسمان.
د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار ورځپاڼې مدیر مسؤل سالک خصبوال دا مني چې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي دي خو نوموړی وایي دا قصدي عمل نه دی بلکې سهوه ترېنه شوې ده.
دغه اعلانونو کار د بل سړي د مستقلانه توګه باندې هغه کار کوي او اعلانونه همغه سړي ته اعلان شوبې ته سپاري هغه موږ ته راوړي موږ یې چاپو. دغه دا زموږ تېروتنه ده. دا اعلاناتو پورې هېڅ ارتباط نه لري. دغه دا هغه سړي چې درویشتمه ګڼه یو ځلې نشر شوې ده بیا دوم ځلې بیا څلېرویشتمه ګڼه ده. په څلېرویشتمه ګڼه کې په لومړي مخ کې تېروتنه شوې. نور د ورځپاڼې په تاریخ کې هم سره توپیر لري. په دغه کې په دویم مخ کې درېیم مخ کې څلورم مخ کې دا سره توپیر لري.
خو اعتراض کوونکی محمد اسماعیل وایي په دومره موده کې سهوه نه کیږي ولې هغه ګڼه ورځپاڼه دوه ځلې چاپیږي چې په هغې کې د ننګرهار مهم د سترو قراردادونو اعلانونه خپرېږي.
کله چې داسې یوه غلطي کیږي او دوی د ورځپاڼې والا بیا دا خبره کوي چې موږ نه غلطي شوې ده. هیڅ کله هم غلطي نه کیږي. خو چې کله د ننګرهار هغه غټ غټ قراردادونه هغه مهم قراردادونه چې په هغې کې د غټو خلکو لاس دی چې هغه ټول ننګرهار پیژني او په ټول ننګرهار یې چې پاره کم ته دی په په زور واقع دی او کدی دولت په هغه د ځانې پیژندلې دی هغه د لیوا قرارداد دی تقریبا چې څو سوه میلیونه ته رسېږي او همداسې دوه نیم سوه میلیونه د قمندانۍ قرارداد دی همداسې د پانتون نور یو وخت هم نه غلطېږي. په کلونو کلونو پکې غلطي نه راځي. خو چې کله دومره غټ قراردادونه نشر ته سپارل کېږي په دې ورځ بیا د دوی پلمه دا ده چې موږ غلط شوي او دغه اخبار کې موږ غلط شوي. نو چې ته کله غلطېږي دغه اعلان باید د تاریخ چینج شي. ورته دا تاریخ باید چینج. دا د لیوا مسؤلیت دی ځکه چې دا خو دولت ته سپما کیږي دولت ته ګټه رسیږي.
دوی وایي کله چې د قراردادي شرکتونو استازو اړوندو ادارو ته شکایتونه ورکړل نامعلومو کسانو لخوا ورته د مرګ واښونه شوي او ورته ویل شوي چې د دې قراردادونو په ترلاسه کولو پریمانه پیسې مصرف کړي او که چیرې دا قرارداد بیرته راګرځي دوی به حساب ورکوي. په دې ورځپاڼه کې یوازې د سرحدي لیوا قرارداد مسله نه ده بلکې د امنیت قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون قرارداد هم په همدې ورځپاڼه کې خپور شوی چې د شرکتونو د مسؤلینو په خبره پرته د یو کس نور شرکتونه ترې نه خبره پاتې شوي. دوی وایي که چیرې دا داوطلبي له سره کیږي دوی تیار دي چې له ګټونکي شرکت نه په ټیټه بیه دغه قراردادونه ونیسي.
و هم درچه په ننګرهار کې د لوجستیکي شرکتونو مسؤلین ادا کوي چې په دې ولایت کې د لویو او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه هم پټه شوې ده. او اوس هم کابل ته ځو چیرې چې د کرکټ شپږیز تورنمنت پیل شوی دی. نن دو ټیمونو سیالي کوله. همدا شېبه یوسف خان زدران راسره د ټلیفون په لیکه دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې لوبه شروع شوې دي څنګه ده نتیجه.
بلې ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو ویل پکار دی چې دا ټورنمنت د شپږیزو په نامه چې یادیږي هر کال ترسره کیږي. سکالې دریم پړاو دی. د دې سیالیو رسمي پرانیست غونډه تیر ماښام په کابل کې ترسره شوه چې ګڼو هیوادوالو پکې ګډون کړی و. اما نن د دې لوبې پرانیستې لوبې وې چې هره ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. نن هم همداسې و. لومړۍ لوبه د بند امیر خمارانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ وه چې د دې لوبې لومړی بیټنګ بند امیر خمارانو وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابل ټیم ته د یو سلو شپږ څلوېښتو منډو ټارګېټ ورکو چې په دې کوی ښه لوبې تر ټولو ډېرې منډې نورالحق کړې وې. درې څلوېښت ورپسې د ملي ټیم پخواني کپتان محمد نبی ساحل اووه دېرش منډې کړې وې. اما هغه ټارګېټ چې دوی مس عینک اتلانو ته ورکړی و دوی تر بیا دفاع ونه شوه کړی، ځکه چې د مس عینک اتلان وتوانېدل چې مخکې له دې چې شل اورونه پوره کړي بلکې په نولسم اور کې ټاکلی هدف پوره کړو. او په دوی کې بیا ګلبدین نایب چې د ملي ټیم لوبغاړی د ښې منډې وکړې، ټولو ډېرې دوه شپېته منډې جوړې کړې او نسوځېدلی پاتې شو. دویمه لوبه هم روانه ده، دا لوبه دویم بلې
مهرباني دوه لوبه روانه ده، نتیجه به انشاءالله وروسته
ورسېږي. دویمه لوبه د اوریدونکو لپاره ویل غواړم صرف د مونهنګانو او سپین غر بازانو ترمنځ ده. دا لوبه نتایج به هم له اوریدونکو سره په وروستي شیبو کې شریکوم. تاسو نه
مننه. دغه سیالۍ لس ورځې دوام کوي، بیا اوریدونکو به هرومرو له نتایجو خبرو. او اوس احمد شبر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو نن له ولسمشر غنی سره وکتل او درې تفاهم لیکونه یې لاسلیک کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات شاید د سولې هڅې اغېزمنې کړي. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر ده مول ولسمشر سره د دوشنبې په ښار کې تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان هم د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت په ساتلو په برخه کې همکاري ته ژمن دی. او یو وسلوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې یو خبریال ووژه. همداراز یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن په پاکستان کې وسلوالو ووژه.
او اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د مالی وزارت مسلین وای چې د آسیا پراختیا بانک د خپل مرستو په دوام له دې هیواد سره د 855 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې به د افغانستان د زیربنای پروژو برېښنا او خصوصي سکتور په برخو کې ولګول سي.
د آسیا پراختیا بانک یو ځل بیا د افغان حکومت سره د 855 میلیونه ډالر په اندازه د مرستې ژمنه وکړه.
شاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د آسیا پراختیا بانک یو له هغو ستورو مرسته کوونکو بانکونو څخه دی چې له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدلو ټولنې مسؤلین وایي چې د افغانستان 80% غالۍ د پاکستان لخوا بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. په شمال کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر ستار بیگزاد ازادي راډیو ته وویل چې 90% غالۍ چې په افغانستان کې اوبدل کیږي بې له مالیې او ټکس ورکولو پاکستان ته د وینځلو او پروسس په بهانه صادریږي، او له هغه ځای بیا امریکا، فنلند، جرمني او یو شمېر نور بازارونو ته د پاکستان په نوم یا مارک استول کیږي. شاغلی بیگزاد وای افغانستان له دې درکه په میاشت کې 9.5 میلیونه ډالر زیان ویني. بیگزاد وای په کال کې 20 میلیونه متر مکعب غالی په افغانستان کې تولیدیږي چې له دې جملې نه 15.8000 متر مکعب د شمال د 9 ولایتونو تولیدات دي. د میدان وردګو ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسؤلین وای چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مڼو حاصلات 25% ډیر سوی دي. د دې ولایت د کرنی او مالداری رئیس فضل عمر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دې ولایت کې د مڼو حاصلات ډیر سوی خو سوداګر د بازار موندنې په برخه کې لستونز سره مخ دي. شاغلی عمر وای له دې وړاندې د دې ولایت زیات اندازه مڼې پاکستان ته صادرېدلې چې اوس د هغه هیواد لخوا په مڼو باندې ټکس ډیر سوی او سوداګر دې ته زړه نشو کوي چې هغه هیواد ته مڼې یوسي. عمر وای سره له دې چې اوس هم یو اندازه مڼې هند او پاکستان ته صادرېږي خو باید دولت په دې برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو یو اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
ازادي راډیو لوونه ترو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوه
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف په لټه کې.
نوم می عجی محمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ باشنده یم. سیب
حاجی صاحب، کدار ته وایي چې ستونزه مو څه ده؟
زما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سیب د عبدالله راجی ریاست محترم معارف دې ته موافقه ورکوي او چې عبدالله راجی پرسونل دی ولسوالی چرخ چې ده صاحب، خصوصا مدیر معارف و مدیر لیسانس دا دواړه دې ته مقصد ده په اینو آن صاحب په قلم پردازي کوي له دې څه نه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکې که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي والی سره معرفي کوي چې دا علت څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تاریخ د تذکرې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې ده چې مثال که دا په وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خائنین په دولت کې یا مثال په وسیله کې معرفي کوي. له دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي. سي ټوله معرف کوله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویامې دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله ما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد د موافقه راوړی ده. دوی ورسره موافقه کړې ده ریاست د معارف، دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده صاحب په قلمستران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځان ته پیدا کړی ده، مقصد ځان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مسکک کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دومه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده. ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې خیانت ده چې د خلکو مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي. دی مجبور ده چې د دې نه غلاوه سر ووهي. دی مثال هر شی چې د دې نه شي، دا خائنان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعد.
ولې نو فکر کوئ چې دوی یعنی بانې کوي؟
درې واړې صاحب، درې واړې ما خپله په موټر کې سپور کړی ده، ریاست ته مې وړی ده. همدا مدیر قاسم صاحب، همدا زوی مې لېږلی ده، ورته مې ویلی ده په عذر مې ورته ویلی ده چې وسله دا زما زوی څه کار وکړي؟ خو دا 14-15 کاله یې زحمت ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپور شوی ده، ما ته فریب ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیلات داسې ده، د تشکیلات مې درغلی که تشکیلات راشي اول د تاسو ورځې شاملوم صاحب. همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاست پورې تتللی یې. د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معارف نه ده، خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریک کړه. ښاغلی ستانکزي هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هره ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معارف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معارف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خې حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو، بیا دا هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی، او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا دا دی فساد مسئله ز په ټول ولسوالۍ کې ردوم، ځکه ردوم چې د یو ورور کار چیرته ونیسي، بیا هغه همدغه لنډه لاره یې دی چې په یو ادارې باندې یو ادعا کوي یا په تور پرې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لاره به نه لري، هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي، خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونیسي، وروسته د هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. شاته چې څه مشکلات پیدا کېږي، اوس خو د ټلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیر ساعته خلاصوي، او په زمن کې موږ سره په تماس کې شي، موږ هغه مشکل ورته حل کوو.
بله مننه سرنګزی صاحب. نو څه فکر کوي په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او ځي خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي، وایي چې نه مقرري، په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم، وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده، ځکه چې موږ هر کال بستونه لرو، بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه. کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات ادارې، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معرف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي، یا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابۍ نه یې اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابۍ اخیستي، کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته، کېدای شي داسې داسې مشکلات یې پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي، زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړم.
د انصاف په لټه کې.
دوستانو، د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو، او د حواری لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دې شمېره په پیغام کې راولیږئ: 0992 23 90 40. بیا ځلی 0992 23 90 40. ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې د وروستیو نامنیو په اړه دي. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښي دي، او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د وروستیو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی، و اوریدونکو په شخ پیل کوي، وروسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت له دیراوت ولسوالۍ د لوړ دی ځا کسه معلم قدیم خبره کوم. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ دی ځا خلک ډېر په عذاب اخته دي، دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي، او په ټوله پسلونه یې په دغه ډېسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او تر غورځي د اوانونه او دغه واته پوسټي ټول راټول سیوی دي چې سم صلاحتي وکم کوشتي او سګزای دي او خرابه ده او کنجاکټ کښته ګرځي دي کښته دي ځک دي دا ټول پوسټي راټول سیوی دي د صالح خان په وتاک نه نوتلې دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کینه شي کی وروره بالا خراب طالبان متناسی بالا د دیو طالبان سلګا د منچکا په مابین کې مفاصله نشه دا نقشه دي بالا په سکرام کې په پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کینه شي کی موږ در جمهور ساتو دا دي چې دغه یاد د خپل پوسټي دا ودانې پوسټي په اړه وسره کې دی یاد په لري باندې د یلمن درود پر غاړه دي او یاد یو سره وځي سمدم جنگ دی وسره کې طالبان دي شي واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د مندان یو وسله او فاته دي سو دا دی وسینه کې ماشو په لید دي دا ټول د شام شي مشتي دي سوي دي وروره نه دا ملیان او پرېږدي وروره چې نه وبواله شي اغه وڅ سره بیا چانی چې پاته دی وروره وسره لوی ولو کنه پرې ژه تکام پر کې نو زموږ دغه لوړ مقامات صدا هله ده دی وروره په دغه کې وکځان دي د رئیس جمهور و کې د مشران دی وروره و کې چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي د شندار بدر دی وروره ټکول ټکول دي و سلام
بله سلام علیکم ز اسمت له هلمند ولایت څخه خبري کوم د نادالي ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه و زادي پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان ته تازمش پیغام ژر تر ژره نشر کی په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او ځلوال طالبان د داش سره روان دي او ولایت خبره ولاړ د نو مشیر ولاړ تر سره رژیم سي السلام علیکم او پیغام صاحب بله سلام علیکم زه اسمت هلمن ولایت د نادالي ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم ولوال طالبان چنجر سیمه ونیول وس پر بشرامه دی ولسوالۍ ولایت ورغلی دي دا حکومت خپل پوسټي ورې لکه دا څنګه کار دی او ملچانه په خلاص کړل او چارواکي دی وجل کیږي دغه ته دی تام نه کوي موږ د دولت صداي له د چې یو تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوال طالبانو سره ونی شي سلام علیکم
زه سمجه د بابا جی سره خبرې کوم دا د بابا جی جنګ شروع دی وروره په لتا او په زرها مو کډ پاته دی په وطن کې مصافه د ملي وحدو مرمۍ راغورځي غټ مرمۍ راغورځي جنگ پر شوره بی دوی مغرب پوری دا څنګه د وطن خدمت کوي موږ ولې د پاکستانانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو بل افغانان له تا وایي دا په زرها او کډ پاته دی په وطن کې مشرات د دوی هم باید څوک خو له خپل ګولې تر دا په لګي سلام
پر السلام علیکم زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم زه خپل ولید سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودره ته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دی وزداګړې کوم مشکل نشته امنیت دی کوم مشکلات چې وای امنیت دوه کونه وتراله ټول مشکلات له منځه یو غوښتل د بابا جی په سیمه کې جنگ شروع دی ډېر شدید جنگ د کندوز څنډې د ایلمن په سیمه باندې نه کوي د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د ایلمن سره مرسته کوي اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز په راکان شي جنګې بمباري کیسې عملي له پوځیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه چې دوی خپل پوځ دغه ته امدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم ګوره پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا په دواړو پوتو په ناراضی زموږ په کورو کې مشتي وروره دا زموږ پیغام مول مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام په ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه هوای خالد ده هلمند لشکر ده تخصص په تمایز کې ما ما د ابوان حکومت څخه هله ده راځي چې د لشکر ده خلګو ده سبب جوړ او خلګو سره مرسته وکړي دې ته صح حال دی او سلام
د هلمند اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چرواک څخه د امنیت ټینګښت پاره غوښتنې کړې دي لکه چې تاسو صبح هم په راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرونی رئیس د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه ډیره سوې ده سربیره پر دې چې د دیولت په یو شمیر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري په ورستیو کې د لشکرګاه شرطه تیرمه د باباجی سیمه د تودو جګړو شاهد و دغه د جګړو لپاره ځینې کورنۍ هم به ځای سوي دي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د به ځای سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند لوالي جنرال مرزا خان رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د ورستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په کاره په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګه هغه ولسوالي د نادالی او ولسوالي د ګرش وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکرارۍ او رپورټونه اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او داسې لنسه زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیات په قسمت د مارجې قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ نه
ولی سب دی بيزا شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګن شمیر خلک له دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بيزا شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډیر دي او وای دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته دي داخلي بيزا شو کډوالو د ستونزو په اړه کراته وای څومره ورته رسیدګي شوي
ډیر کم خلک په کورونا غو مناطق کې دښمن لوغو ځای فایرونه کول اندښتونه کول هغه بيزا شوې دي څنګه ته مختلفه لرو خاص کوم کنه ورسو ان شاء الله او داسې ته په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک له کارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بيځای شي.
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزې سره مخې عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کله ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګيلي او شکایتونه هم رامنسکيږي. تاسو چې د غزاینو کې له ستونزو سره مخې په ځنګړې توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د مرسته در سره کړې ده دغلته وس فیز وکونه لری چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکي.
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او خپل قطعات لرو. ضرورت دې دوی لپاره نه وس موږ مرکز ما کومکو وړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان لمو سره دائم کومک شوی.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسیو پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نورو مسایلو ژغیدلې لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بې ځای سوي کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي. البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي. په کډه پای وغور.
السلام علیکم. محمد ولی احمد هلمند ولایت می تماس ولای دی. دا کالداری د شارواکو می دا وښتنه ده. دا کالداری باید باندې پاکستان څه په مخ نه دی کړی. پاکستان هر شی دا باید ټول شی یعنی باندې دا ډیر ظالم ملک دی. وښتنه می دا د شارواکو چې دا کالداری باندې.
هلو السلام علیکم. زه دا د کار کوم ته ټول نورانی کوم جمعانو اسرائیل د زابل ډول افغان جوړ سوالی ما خاکی افغان جوړ سوالی ما صدر په ایران کې ما کارونه نو ستاکلی ده ما دا خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی باید افغانستان ته کار پیدا کړي موږ ټول افغانان در بازار مسافر یو نو انډوالا نو افغانستان کې څنګه انډوالا نو کوو نو خدای په امان.
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت ننوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو. کارونه دلته ناست موږ د دغه لوړو مقاماتو ته ورسو د خټې ډېرې ارزانه دي. تو هغه کارونه ناست د خټو کارونه نه پیدا کیږي. یو کارګر یو ورځ سر په نه پیدا کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نمی نایز خبره کوم. عبدالرحمن نیازمه. کاروبار نسته پیسې نسته داسې یو د در په در یو څنګه نسه ماجر راغلی یو داسې یو نسو کار کوي سار لاړ شو برچو کو د یو ماشام دغه سره شو نه د ورور پیلرو نه د غړور پیلرو نه د سړی کریا لرو. ما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده زمغه و دغه ته دې لږ پنګونه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه. لکه څرنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځی د معلمانو د نشتون له امله تلسوی، تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه ده کړی، او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځی تلسوی ده او شاګردان ګرځي، د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته. ده باید چې دولت او لوړ پوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پشترو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو دا جنګو د لاس بشتراګان یاګلې درې بداره دي، یو مې هم درالې صاحب. نو دغه بچرګان دلته کومک نه کوي، د مجرینو سره کوي. چا واسطه درلوده شی ورکوي، که چا واسطه نه درلوده هغه دې نه مري. نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب، د دغو غم وخوري، دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام جو د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پرېږدم. ورځ ازادي کې چې د افغانستان دولت د ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالفو مسله و طالبانو و مشرانو ته ورسوي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه بې لاسه بې پښو خلک چې نه سرپنا لري نه یو کم شی لري، ټوله وشنه اسمان ته ویخ ته یو کوچنیان پراته دي، ټوله سینه او بغل شوه. اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی، طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي، تاکه نشته، ټوکه نشته. که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي، موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ، یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل وهلو او خلو او خپل وضعیو ته ورسو. په قرآن دې مې قسم شي درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پرته یو، وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور منګر د سینه او بغل دي، ټوخی په ګر دی بالا نه دوا سه نه درمل سه نه ډاکټر نه هم شي. دغه پیغام دې ورودو ازادۍ ته، موږ د غریب بیچارهګر خلکو یو، په هیڅ هم منظور نه رسېږي، فقط انتظار چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا به درکېږي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني، ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي راډیو ټول اورېدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه، کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات و، پندستان کې هم مالی او جانی تلفات ډیر زیات اوختي دي. خودش په مرکز پادون کې اتل لاس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونه دیوالونه هم نړېدلې دي. همدارنګه د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې هم تر دېرش متولې خپورې کورونه نړېدلې دي. بانډي او کلیوالو سیمو ته غځېدلي سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو، ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمه توګه کار نه کوي. کامدېش، غټګمټال او منډول ولسوالیو ته امکان لري چې په دغه ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوختي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت مسلمان دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بېکوله شوي دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته وجه ضرور ته ضرور مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
ہلو، السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د لسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی سیدا محترم، لسی کې زلزله شوې ده، ډېر خلکو ته تاوان رسېدلی دی، او که دا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي، کور به یو سړي به ورانی او پیسې به بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زلزله کې کچ کورونه د چاتا ټول چاودېدلي دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېر زیاته یخنی ده، خلک له کورو وتلي دي. باید دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي، په دې اړه سالو ډېر مضبوط دي، کچ میلې ټولې تللې دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عزت الله مینوالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې، تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یې همدا دی چې دوره زمخ کې شدید باران شو او د کاپیسا ولایت پیغام ورسره تقریبا ټول کورونه ښکار لیدل او په شاو خوا دریس او کور په بشپړ توګه باندې وران شوی دي او د دولت نه خواهش کوم چې د کور خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو. له همدې سره د خپرونه هم پای ته رسېږي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم یوه یادونه کوم، هغه دا چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
با سلام و روز بخیر.